چې دی هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی، نو له همدې عمل څخه زیات شمېر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیو اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوی د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپره، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه 12 تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه په خاني کومون څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیه په حق ولوستل، اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې د په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې سناسه د دغه شمېر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وي، کورنۍ جګړې وي او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي، او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ورېښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ورېښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي، چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د اووه سوو ژبو او دېرشو لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې اووه سوه ژبې چې لهجې یې درې سوو ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي اووه سوه دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي درو سوو ته رسېږي، چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هري جيبي شامل دي دويم ساحلي يا هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيمايزي جيبي دي چشميري دير زياتي او زلرم اوروفاي جيبي دي چي ده هو پسر کي فرانسوي او انګليسي جيبي رازي چي د افريقاي هي واتنو رسمي جيبي کولای شو چي مورتاسو په مختلفو برخو باندې ووي شو او هر برخه مورتاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. هم چې نن درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا له وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نن نسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په اړه کې بحث نه وسه وي. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لمرنی ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي ډېر لمرنی بڼې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او هم چې نن اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دی. یعنی ورس تر بلی په دی لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منه ده چې په دی لوی بچی کې د نیپټو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. هم چې نن درنو زده کوونکو د دې څنګ افریقا لوی وچې کې طبیعي منابع له پلو څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي. هم چې نن د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي. او هم چې نن د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحل کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسې تر بل داسر درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدرمن او کوللی سکون کو زبرش نغم فار یو زل بهم تاسو ټول ته شرع لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیه مضمون 15 لسم لوسته. هله د شي تاسو ټول قدرمن او کوللی سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرستا سودن وزیر لوس 15 لسم لوستین او له من دیم چې د تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکری وو سی او نن وزیر لوسته پرا امده کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن وزیر لوس کله تاسو ټول باید له خپل زنه سره خپل کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. درنو ګلری د کون کوز مور تاسو د نن ورځې 15 سم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مور تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ راښته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سروشتې مې صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سروشتې مې صفحې پر دې. نو درنو قدرمن زده کوونکو تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راښته سو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سي خبره سي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه کچیر دا زلزلہ په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان ومند، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه رامنځته کړي، چې د دې لامل څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاسه څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو، په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده، زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته شي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته شي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له عمل څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له عمل څخه دغه زلزلې رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي درنو ځکونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبل څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیل ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتشفشانی یعنی یا هم اور غورځوونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسلې او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې چې دي هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدول عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کل عمل سخره منسته کیجی، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځاننه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سبب او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګو مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم ودانی وی بلاکونه وی شری غنګونې سیمه وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جې باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مړه تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس مر استاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغولو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالی او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر ځانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر ځانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیر اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلہ لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره ونړيږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو که درمنو ګلریز د کونکو د لوس تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره ډکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړي. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدري.
ارغو سمندر کدی راتا دے دو دنیا نا زمون شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان نا دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم خمار بٹیا او
چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم ستا محبت د زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم